رڼا اوریدونکو سلام، په کابل کې 8 بجې شوې. په رواني اوسات کې دوه خپرونې تاندې څنګ او درسي ساعت تر تلرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانستان پر پولو راستنو شویو او نورو کسانو ته چې د خوندیتوب ځانګړې اړتیاوې لري د ملاتړ خدمات وړاندې کوي. د دغې ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اروپایي ټولنې څخه مننه کوي چې پر وخت د اغیزمنو شویو کسانو لاسنیوی کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د افغانستان څانګې یوه ویډیو هم خپره کړې چې په تورخم کې کارکوونکي راستنو شویو افغانانو ته د روغتیایي او نورو خدماتو د وړاندې کولو په حال کې ښکاري. وروستیو کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر ګړندی شوی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی پرون په کابل کې د ایران د قضایه قوې له مرستیال ډاکټر کاظم غریب آبادی سره په ایران کې د افغان بندیانو پر ستونزو هم خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې د زندانیانو د ستونزو پر حل، د زندانیانو پر استرداد د موافقتنامې پر پلي کولو، په اعدام محکوم شویو افغانانو ته د بدیلو میکانیزمونو پر پیدا کولو او د افغان کډوالو د نورو ستونزو پر حل خبرې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې ایراني لوري په ایران کې د افغانانو د ځورونې د پیښو د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو ژمنه وکړه. د ایران په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران له ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د ایران ډیپلوماتیکو سرچینو د بلخ او تهران ترمنځ د یزید ایر هوایي شرکت د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړ. په مزار شریف کې د ایران قونسلګرۍ دا خبر پرون شنبه ورکړی، ویلي دي چې له دې سره به د دواړو هیوادونو د وګړو په تګ راتګ کې اسانتیاوې برابرې شي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې افغانستان ته د ایران ماهان، تابان او کیش ایر هوایي شرکتونو هم خپلې الوتنې بیا پیل کړې دي. کله چې څکم 2.5 کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکثریتو هوایي شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې وځنډولې. ایران پرون د سوریې پر پلازمینه دمشق په وروستۍ حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړ. وروسته له هغې چې د ایران سپایي پاسداران په دې حمله کې د خپلو څلورو غړیو وژل تایید کړل، تهران وایي چې د ځان د دفاع حق لري او د دې حملې ځواب ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کینانی پرون شنبه ویلي د سوریې پر ځمکنۍ بشپړتیا بیا بیا تیری کول د اسرائیل د رژیم د عجز او کمزورۍ نښه ده. د په وینا د ایران حکومت په مناسب وخت او ځای کې د سوریې پر پلازمینه د شوي حملې په ځواب کې د ځوابي اقدام حق لري. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان پرون ویلي د دمشق پر مزه سیمه د اسرائیل د حملې له کبله 10 کسان وژل شوي. د ایران سپای پاسداران ویلي په وژل شویو کې څلور کسان د دوی پوځي سلاکارانو. او د ویتنام رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې د دغه هیواد چارواکو نږدې 100 کسان د تروریزم په تور بندیان کړي. دغه کسان په دې توران دي چې د تیر میلادي کال په جون میاشت کې د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د پولیسو پر مرکز په وسلواله حمله کې لاس درلود چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي وو. دا په ویتنام کې چې کمونیستي نظام پکې واکمن دی، د تیر کال د تاوتریخوالي یو بې ساري پیښه ګڼل شوې. د 5 ورځنۍ محکمې په نتیجه کې 10 کسان په عمري بند او 9 کسان نور له 9 میاشتو تر 60 کلونو په بند محکوم شول. د دغو کسانو له ډلې 98 په تروریزم تورن شوي دي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د دې ساعت تر ډیره برخه دوه خپرونو ته ځانګړې شوې، خو تر هغه مخکې راپورونه هم درته لرو. په چمن کې د روان پرلت مسؤلان وایي تر اوسه یې د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره مذاکرو نتیجه نه ده ورکړې. نن د دغه پرلت درې میاشتې پوره کیږي. د پرلت مسؤلانو له پرون شنبه د 50 کسانو د غذایي اعتصاب د پیل خبر ورکړی. څو غوښتنې ومنل شي، خو داسې ښکاري چې دغه اعتصاب لا پیل شوی نه دی. د چمن پر دروازه وروسته لاغې سلګونو کسانو د اکتوبر پر 20 پرلت اعتصاب پیل کړ چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پاسپورت او د ویزې لرل جبري کړل. جزئیات په دې راپور کې.
په چمن کې د روان پرلت مسؤلان وایي د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو یې غوښتنو ته لا هم پام نه دی کړی. د پرلت یوه مشر غوث الله ویلي و چې 50 کسان به د جنوري له 20 په چمن کې د ملیشا ځواک د مرکز مخې ته د نه خوړلو اعتصاب تر هغو روان ساتي چې د پاکستان حکومت د پرلتوالو غوښتنې نوي پوره کړي. خو داسې ښکاري چې دغه اعتصاب لا رسمن پیل سوی نه دی. د چمن پرلت ویان محمد صادق اڅکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی له پوځي او ملکي چارواکو سره مذاکرې کړي، خو نتیجه نه ده ورکړې.
زمر دا وخت سل ورځې شپې پر کیږي چې سل ورځې شپې څوک پر احتجاجي چې پای کې ډېر غټ لاری نوم وسي له هغه باوجوده موږ ژغ څوک نه اوري. زموږ پریکان یا زموږ وقت یا زموږ مذاکرات د عسکري قاعدت سره یا د گورنر صاحب سره د صوبای گورنمنت سره د مرکز سره سوي دي، حتی موږ ته څوک جواب هم نه راکړي.
په چمن کې د روان پرلت چې نن یې درې میاشتې پوره سوې، یو بل ګډونوال محمد ولی وایي چې د پرلت له کبله د چمن دروازې تړل کېدو په دواړو اړخونو کې خلک او د تجارتونو خاوندان زیانمن کړي دي.
د دې نقصان خو نو در کابل او در اسلام آباد پورې رسېدلی دی. څومره زموږ سر په خلاصېږي دا به دی لکې انشاءالله تعالی که خدای کول نوره ساده یې نشي نیوای او د چمن ولس وای بېخي نشي نیولی. ولی دلته خلکو خودکشي وکړي، دلته خلک اوس هغه فکر هم نه ورپیدا کېږي چې هغه فکر وکړي. ټول انسانانو فکر ته ولاړ دي، ته نه باغسته نه باغچه سته.
په چمن کې د تاګ راتګ دروازې ته څیرمه په زرګونو پرلت کوونکي د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 20 راهیسې د احتجاج په ډول ناستي او غوښتنه لري چې پر دې دروازه له پاسپورت او ویزې پرته تاګ راتګ وکولای سي. مخکې پاکستانیانو په پاکستاني شناختي کارت او افغانانو په افغاني تذکرې پر دې دروازه تاګ راتګ کولای سوی. پرلت کوونکي وایي چې د پاسپورت او ویزې شرط د زرګونو خلکو کار روزګار اغیزمن کړی دی. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت تر اوسه د پرلت کوونکو د نه خوړلو اعتصاب د اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دا غوښتنه رد کړې وه چې ګواکې د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل سي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان محمد اڅکزي تیره دوشنبه په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط په سختۍ سره عملي کیږي او هیچا ته له دې اسنادو پرته د سفر اجازه نسته. د چمن تر څنګ پاکستان افغانستان ته پر تللو نورو لارو لکه تورخم، غلام خان او انګور اډې هم ورته شرایط عملي کړي دي. مخکې د یو موافقې له مخې بروړونکو موټرو له ویزې او پاسپورت پرته تګ راتګ کولی سو. تورخم دروازه پرون د اتمې ورځې په مخه هم د بروړونکو موټرو پر مخ تړلې وه چې له کبله یې سوداګر او کاروباریان سخت اغېزمن سوي دي. ویل سوي چې د طالبانو له لورې هم په ځوابي اقدام کې د افغانستان له لورې پاکستان ته د اوښتونکو بروړونکو موټرو مخه نیول سوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په دوام پرون د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې د طالبانو وسلوال د پاکستان له سرحدي ځواکونو سره د 2 ساعتونو لپاره په وسلواله شخړه واوښتل، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په کونړ کې د طالبانو یو امنیتي مسؤول ازادي راډیو ته ویلي چې نشته د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ډیورند کرښه د یوې نوې پوستې جوړولو پر سر پیل سوه.
په ټولې غزې ترانګه کې د جګړې له پراخېدو سره د حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د مړینو د زیاتېدو خبر ورکړی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د اسرایل صدراعظم په خپلو کې د غزې پر وضعیت ټلیفوني خبرې هم کړې. جو بایډن ویلي لا هم احتمال شته چې د اسرایل صدراعظم د فلسطیني دولت له یو ډول تشکیل سره موافقه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د فرانسې خبری آژانس خبریال له پرون سهاره د غزې تړانګې له جنوب په ځانګړي ډول له خان یونس ښاره د هوایي حملو او د چانکونو د ډزو راپور ورکړی، د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې د لږ تر لږه 115 کسانو د مړینې خبر ورکړی چې په وروستیو ورځو کې د مړینو خورا لوړ شمیر دی. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ د جنوري میاشتې په لومړیو کې وویل چې د غزې په شمال کې د حماس ډلې د قمندانۍ جوړښت ویجاړ کړی او یوازې منځوي سوي وسلوال پاتې دي، د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې د حماس توندلارې ډلې د وسلوالو خلاف خپل فشارونه زیات کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د هوایی او سمندري ځواکونو په ملاتړ په ټوله غزه په ځانګړي ډول شمال کې د حماس ډلې د جنګیالیو پر بنسټونو حملې کوي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د حماس ډلې پوځي څانګې بیا د غزې په شمال کې له اسرائیلي ځواکونو سره د سختې جګړې راپور ورکړی دی. کلیوي خوا په ټوله غزه کې جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په تیره یوه میاشت کې د لومړي وار لپاره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. جو بایدن تر دغو خبرو وروسته وویل لا هم احتمال شته چې د اسرائیل صدر اعظم وکولی سي د یو ډول فلسطینی دولت له تشکیل سره موافقه وکړي، خو د بایدن دا څرګندونې د حماس ډلې له عکس العمل سره مخامخې سوي دي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د حماس توندلارې ډلې د سیاسي دفتر یوه غړي عزت الرشق پرون په یوه اعلامیه کې وویل دا وهم چې بایدن د فلسطینی دولت د تشکیل او څرنګوالي په اړه تبلیغ کوي نور خلک نسی خطا ایستلی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي چې وچ ډوډۍ نن سبا د فلسطینیانو اصلي خواړه دي. خو د مرستندویو ادارو په وینا دا مهال په ټوله غزه کې یوازې 15 ننوایی فعال دي او هر ورځ د خلکو د تراک د پاکو اوبو سرچینې او د هرې کورنۍ ورځنی مصارف کمیږي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 25,000 کسان وژل سوي چې ډېری ښځې او ماشومان دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړي نه دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تر نو اوریدونکو اوس مورا بولم چې تاندې څنګ یو درسي ساعت خبرونه ووري.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د په لسګونو کتابونو ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو کورې سره لار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
کون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي لډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لارې کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان د برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی. نوموړی چې خپله محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
که چېرته تاسو په خپل هم سوچ کوئ نو مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم چې فزیکی شکل لري، چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره، ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 10% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابی مطالعه د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعه ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم، او دغه لوی لدا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتو